السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دا خبرونه تر زیات حد ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو پکې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه یا قلب آسیا د کانفرنس اورسي جزئیات درکو، خو په سر کې له جنقا الکوزي څخه به د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
چین نن د افغانستان د امنیت او بیا رغونې د کانفرنس کوربه ده. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامې او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دا شیان دوی ته تسلیم کړي، او په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. چین نن په پیکینګ کې د افغانستان د امنیت او بیا رغونې د کانفرنس کوربه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د اکتوبر په 28مه چین ته تللی، د استانبول د عملی د غونډه کې ګډون کوي. په دې کلنی کانفرنس کې د افغانستان او چین سره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون یو زیات شمېر هیوادونه برخه اخلي. د چین حکومت د پنجشنبې په ورځ ویلي و دوی به افغانستان ته 313 میلیون ډالر وړیا مرسته ورکړي، او دغه راز به په راتلونکو 5 کلونو کې افغانان په مسلکي برخو کې وروزي او بورسونه به ورته برابر کړي. افغانستان د شاوخوا 1 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې لري، او چین په دې هیواد کې د کانونو د تیلو او مسو د استخراج په برخو کې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې یو روسي پیلوټ له طالبانو څخه خوشې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیت رینکو د یو روسي هلیکوپټر پیلوټ و چې له نږدې یو نیم کال را په دېخوا طالبانو نیولی و، او دا مهال په کابل کې د روسیې په سفارت کې دی چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا پاول پیت رینکو د 2013 کال اپریل میاشت کې په لوګر کې برمته شوی و، او د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. تر اوسه نه ده معلومه چې دا پیلوټ څنګه له طالبانو څخه خوش شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د استونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. د استونیا د حکومت یو ویان پرون انټرفاکس اژانس ته وویل دا پوځیان چې شمیر به 25 تنه وي افغان ځواکونه به روزي او سلام مشورې به ورکوي. استونیا دا پریکړه د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته کړې ده. د استونیا پوځیان هم د ناټو د روزنیز ماموریت یوه برخه ده. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامع وسایل پوری درې ورځې وخت ورکړی چې دا شیان باید دوی ته تسلیم کړي. په هغه بیان کې چې د کابل پولیسو پرون خپور کړ ویل شوي که تر درې ورځو وروسته پوځي یونیفورم په کوم پلورنځي کې وموندل شو، نو له خاوند سره به یې د یو مجرم په توګه چلند وشي. پولیس وایي چې ډېر کله جنایتکار ډلې او مجرمان د پولیسو او پوځ له یونیفورم څخه ګټه اخلي او د ښار امنیت خرابوي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلي وشو. دا سیمه د واڼې لویدیځ ته په نږدې 1.5 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مسؤول وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 100 وسلوال وژل شوي چې په دوی کې یو عبدالله حقانی ده چې افغانستان ته د ځان وژونکو برید کوونکو د لیږدولو مسؤول ګڼل کېده. دا په روان کال کې په وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو 15 حمله ده. د امریکا د پوځ جکپوری جنرال د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره په دې ولایت کې د امریکایي سلاحکارانو د ځای په ځای کېدو غږ کړی. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتین ډیمسی دا څرګندونه چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس کې وکړي، لومړی ځل و چې متحده ایالاتو د عراق انبار ولایت د پوځیانو استول په ډاګه کړل. په دې ولایت کې د عراق حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا ځپل شوي دي. څېړونکي وایي انبار ولایت د امریکایي سلاحکارانو استول به په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پیچلی کړي او ممکن د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا پوځ شاوخوا 600 سلاحکاران بغداد او اربیل ښار ته استولي تر څو له عراقي او کوردي ځواکونو سره د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو په مقابل کې مرسته وکړي. امریکایي سلاحکاران دغه راز د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري هم تنظیموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هغه راپور سخت انتقاد کړی دی چې په کې یو امریکایي چارواکي د اسرائیل د صدر اعظم سپکاوی کړی. اتلانتیک خبرونه روانه ونه دی او امریکایي چارواکي په وینا ولیکل چې صدر اعظم نتنیاهو د فلسطینیانو په نیول شوو سیمو کې د یهودیانو مېشتځایونه جوړوي، د امریکا د سولې هڅې له پامه غورځوي او د ایران په برخه کې ستغه ژبه کاروي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم یوازې د ځان د سیاسي راتلونکي په غم کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ دا څرګندونې وغندلې او ویل هر چا چې داسې خبرې کړې دي هغه غندو. داسې څه نه د جمهور رئیس د نظر څرګندونه کوي او نه هم زما. دا ډول څرګندونې د منلو نه دي او زیان رسوونکي دي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د اسرائیلو د دفاع لپاره پر ده لفظي برید شوی دی. هغه کوردي وسلوال چې سوریې ته داخل شوي وو بیرته ترکیې ته ستانه شوي څو په ګډه نن د سوریې په کوباني ښار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوباني کې د کردانو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل د نننیو عملیاتو په اړه جنګیالیو په خپلو کې خبرې کړې دي. دغه مسؤول په وینا یو نیم سل کوردي وسلوال دې ته چمتو شوي چې کوباني ښار ته داخل شي. په دې ډله کې سل تنه د پشمرګه په نوم کوردي وسلوال په الوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته استول شوي چې په درنو وسلو او زغروالو وسیلو سنبال شوي دي. د کوباني ښار کې د اسلامي دولت د یاغیانو له لوري د جګړې له پایله تر اوسه لا ته سو ډېر کسان وژل شوي او نږدې 2 لکه نور د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او د اوکراین حکومت د انرژي وزیر ته دنده سپارلې ده ترڅو روسیې سره د روان کال د نومبر میاشتې څخه د 2015 کال مارچ میاشتې پورې د ګازو د اخیستلو تړون لاسلیک کړي. د اوکراین او روسیې چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو سره په بروکسل کې 2 ورځې خبرې کړي. تر دې خبرو وروسته د اوکراین د انرژي وزیر یورو پرودان وویل چې ټول سندونه به د اکتوبر تر 1 دېرشمې مخکې لاسلیک شي. د اروپایي کمیسیون رئیس حوزې مانوئل باراسو ویلي داسې ښکاري چې یوه موافقه شوې ده. تر دې مخکې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک ویلي وو چې پر یو شمېر ابتدایي مسایلو لکه د غازو د بی او پر اوکراین د غازو له درکه د پخواني پور د ورکولو پر میکانیزم موافقه شوې ده. خو نواک ویلي تر هغو به اوکراین ته غاز صادر نه کړي چې دا هیواد وار له مخه روسیې ته پیسې ورنه کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دوستانو موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپل خبریال سره په تماس کې شو. رپورټونه وایي چې په بیجینګ کې د افغانستان په اړه کانفرنس چې د استنبول د پروسې څلورم دور دی پیل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا کانفرنس پیل کړی دی او اوس د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د آسیا د زړه دا کانفرنس پر مخ وړي. له کابل سره زموږ تخنیکی ستونزې له امله اړیکه نه ټینګیږي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په تماس کې شو او تاسو ته د دې کانفرنس د پیل او د دې کانفرنس د جزئیاتو په اړه څه وایو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ راخلو. د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او همدارس د دې ایالت په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام د میاشتې له پیل راهیسې پولیس ډېر زوروي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت هر کال د محرم په لومړۍ لسیزه کې پر افغان کډوالو بندیز لګوي چې ښار ته نه راځي او یوازې تر خپلو کورونو به محدود پاتې کیږي. افغان کډوالو چې د دې بندیز په نتیجه کې له سختو مالي او ځاني مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو ښارونو کې ډېر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیله دا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولې او خبرداري ورکړه چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. پر پېښور سربېره د پختونخوا په ډېرې سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوې چې د شورا په ورځو کې د خپل کورونو بهر نه وځي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په پېښور کې د 1300 افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
موږ غریب خلکو سره د سکیم چوک له موږ راځو او موږ تلار کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کار نو کوو موږ بیکاره پاشو موږ سوق کورم په خیر دی بجلی بیل دی سی ویګیس بیل دی قانوني اسناد لره ما کار لره ما هر څه لره ما باوجود دغه چې موږ تنګي نو پری دي خلک خو خانم چا کی بیرته واپس کړي به شړي دم تعالی ته وري موږ په خینه والا سو هم نشته راځي چې موږ په خینه وي کې موږ تعالی
محمد عارف نوم می دی او ادیزو کې مسیدون کې خبر کې می ولاد په قسخانه کې دکان لرم او مونږ ته د حکومت اړه خویل شوې تاسو بل سرځي د افغان کډوال نه روزي خار ته بن روزي او حالانکه مونږ کډونه درو د سر مونږ رجستر شوې او بیا هم مونږ دا مسلې جوړې شوې چې الله سرځي به تاسو په کور پاتې استي مونږ ته ډېرې مسلې جوړې کړې د کور د اړه خچره مسارف دی او کیږي الله سرځي د مونږ ته ډېرې مشکلاتو.
د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په یو شمېر نور ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوهات کې میشته و افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په اړه د سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زه عبدالواحد په کوهات کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. کله چې موږ یو بیمار پېښ شو پېښور ته شو بازار ته شو تللی دغسې نږدې کوم مسدن نه دي هغې درش قانوني اسناد نه لرو هر سره دي او د هغې باوجود هم موږ تنګ یو. خپل ساحه چې کومه دی د کیم هغه هغې علاقې پورې محدود وه او بهر بازار ته کوم نور ځین د نور ځین ته نشو تللی. دغې دوران کې مریض وېږي سل مشکلات راځي هغه به نه شو رفع کولی.
په دې اړه مو چې کله په پېښور کې له امنیتي او دولتي چارواکو سره اړیکې ونیولې نو ویې ویل چې حکومت دغه ګام د شورا په ورځو کې د تروریستي پېښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
محرم کې موږ سکیورټي پلان پریپیر کړی دی، اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دي او آرمی او ایف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی. دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته پانچ منټ نوټس باندې رسېدی شي. چک پوسټونه دي، سنیپ چیکنګ دی. د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې. دا هر کال موږ پابندي لګو.
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې یې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتک منع اعلان شوی دی.
د محرم الحرام په ورځو کې مو په پېښور کې د افغان کډوالو د ستونزو رپورټ واورېده. دوستانو، له کابل سره زموږ تماس ټینګ شوی دی. زموږ همکار سیف الله ستانکزی سره ټلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، د استنبول د پروسې د په لړ کې څلورم دور کانفرنس په بیجینګ کې پیل شوی دی. د دې کانفرنس د پیل د جزئیاتو په اړه کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
بله، د استنبول پروسې د اسیا زړه هیوادونو څلورمه بغونډه چې د وزیرانو په سطح څلورمه غونډه ده، عمومي غونډه ده، نن په بیجینګ کې د چین په کوربتوب پیل شوې ده. په دې غونډه کې د اسیا زړه هیوادونو په څوارلسو غړو هیوادونو سربیره شپاړسو تمویلونکو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا غونډه د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني احمدزي لخوا نن سهار افتتاح شوې ده او له هغې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني او د هغه چینایي سیال د دې غونډې اجنډا او بحثونه پر مخ وړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان سره ما څو شېبې مخکې خبرې وکړلې. ښه ده چې د هغه لنډې خبرې واورو او ښاغلی سراج دې ته اشاره کوي چې دا غونډه د ولسمشر لخوا افتتاح شوې ده.
امروز صبح در کشور چین چهارمین جلسه پروسه استانبول یا قلب آسیا برگزار شد که ایران رئیس جمهور جلال باب اشرف غنی افتتاح کرد و ریاست از زیر وزیر صاحب جناب عثمانی وزیر امور خارجه سفر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و همسای چینی.
بله، لکه څنګه چې د ښاغلي سراج په خبرو کې واورېدل، موږ ښاغلي سراج وویل چې دغه غونډه نن د ولسمشر لخوا افتتاح شو. له هغې وروسته عثماني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه پر مخ وړي او پر هغو مسایلو باندې بحث کوي چې له دې مخکې د دې غونډې لپاره یو مسوده جوړه شوې او په کابل کې په دې باندې بحث شوی و او په څو مهمو ټکو باندې د ټولو غړیو هیوادونو توافق حاصل شوی او له هغې وروسته په دغو مهمو مسایلو باندې بحث کیږي. بله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له دې غونډې نه ډېرې تمې لري او هیله مندي ښیي چې وتوانېږي لږ تر لږه د تروریزم پر وړاندې په مبارزې کې، د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزه کې د سیمه ایزو هیوادونو همکاري جلب کړي او بالخصوص د بهرنیو چارو وزارت په خبره د چین له هیواد څخه ډېره تمه کیږي چې وکولی شي نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې ډېر پرمختګ وکړي او د څو سیمه ایزو هیوادونو د ترانزیت په برخه کې د اتصال لپاره افغانستان ډېر ښه وبولي او افغانستان وکولی شي د دغو ترانزیتي لارو په برخه کې ښه پرمختګونه ترلاسه کړي. بله،
ډېره زیاته مننه دوستانو. صفي الله ستانکزی چې د چین په بیجینګ کې د آسیا د زړه د کانفرنس د استنبول د پروسې څلورم دور دی د پیلېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د دې کانفرنس د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې وروستي معلومات اوریدلی شئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادی راډیو مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له رازق فهیم سره د پښتو د معاصر شعر او د ده د خپلو شعرونو په باره کې د برکوال مخیل مفصله مرکه اورئ. الهام جمالزی په ادبیاتو کې د مینیمال سبک په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی د آثارو او افکارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې تیرونه په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې وو، د افغانستان د نامتو لیکوال او محقق عبدالاحد اشرتی پر آثارو او علمی هڅو باندې رڼا واچول شوه او د ده د فرهنګي خدمتونو قدردانی وشوه. ښاغلی اشرتی چې درې اتیا کاله پخوا په غزنی ښار کې دنیا ته راغی، د لسګونو کتابونو مؤلف او ژباړن دی. دی د برهان الدین رباني د ولسمشرۍ په زمانه کې د افغانستان د علومو اکاډمي مشر شو او د اکاډمیسن تر ټولو لوړه اکاډمیکا رتبه یې ترلاسه کړه. په 2015 میلادي کال کې د سارګ د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان د نمانځنې د مراسمو د همغږي کمیسیون غونډه وکړه. د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې په دې غونډه کې برخوالو د هغو پروژو د لومړیتوب په باب چې باید تر 2015 میلادي کال پورې په بامیان ولایت کې عملي شي خبرې وکړې او اړوندو وزارتونو او خپلواکو ادارو ته لارښوونه وشوه چې د سارګ د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان له نومونې مخکې د خپل کار په ساحه کې د پروژو په عملی کولو اقدام وکړي. ټاکل شوې ده چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک سازمان د هیوادونو کلتوري مرکز شي. د یادولو ده چې په 2014 کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت په توګه نومول شوی و، خو څرنګه چې په غزنی کې ناامني زیاته وه نو ډېرې پروژې پکې عملي نشوې. خو د بامیان په باره کې ویل کېږي چې تر 2015 کال پورې به ځینې مهمې پروژې پکې عملي شي. تیرونه یو لس کسه افغان خبریالان د روسیې د خبری آژانس او تاتارستان د کورواکا جمهوریت د خبری آژانس په بلنه روسیې ته لاړل چې د دغه هیواد د رسنیو له کار سره له نږدې آشنا شي. په دې سفر کې افغانو ژورنالیستانو له روسیې ژورنالیستانو وغوښتل چې د افغانستان د حالاتو خپرولو ته لا زیاته توجه وکړي. دغه افغان خبریالان په روسیه کې د یوې اونۍ له تیرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.
په تیرو دیارلس کلونو کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره مختلفو ادارو او اجتماعي ټولنو فعالیت وکړ. په دغو ټولنیزو ادارو کې یوه هغه اداره چې غړیو یې په خپل همت او خپلو امکاناتو د افغانستان په ادب او فرهنګ کې یو نوی باب پرانیست، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی. زموږ همکار باز محمد عابد د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په باب دغه ریپورت برابر کړی دی.
میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو وکلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هر اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوان شاعر مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په څلور کلن دوره کې دومره سنو زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې چې په تیر یو نیم کال کې زده کړل.
د خپل پښتنه هم يم، د پکتیا ولایت يم. ما دمر ډېر د پښتو په اړه پیژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه دغه د ټول پښتنو ته چې خپل ژبه وپیژني. ما هم بهیر لاره خپل ژبه پیژندلې ده. خپل پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړې دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیاتو پنتون نه دی لوستلی. د یو نیم کال کې چې زه میرمن بهیر ته راځم، داسې احساس وم لکه چې ما د ادبیاتو پنتون لوستلی. څلور کلونه په مسلې دوره کې ما دمر څه زنه کړل کډ مرام چې په نیم کال کې د مېرمن بهر څه خسته کړل
د مینا نظری په نوم یو بل شاعر چې د تیرو وکلونو رئیس مېرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کرکتنې ته وړاندې کوي وایي چې په بهیر کې د کرکتنې له عمله خپل شعرونه تغزلي کړي دي
زما شعر اکثرا کرکتنې ته وړاندې کوم وړم کرکتنه پیوشي او د ټولو نظر پرې واخلم کوم نیمګړتیا چې زما په شعر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي کډیر خبرې پریوشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا کرد هم شي زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم
لیمن یزای چې د تیرو سلورو کلونو رئیس د دغه بهیر په ونیزو غونډو کې برخه اخلي وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډیر څه زده کړي دي
زل 2013 کال نه را پدی خو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې ما چې زه کله په هم صنف کې ما ماشوم او مزما زینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سیمه لیکل کاغه تاسو دی مغه زمان نو راونی سو او سره پرتله کړی نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړی دي یعنی بهیر کې څه کوم نقد او کومه کرکتنه کیږي هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی ده بهیر کې ما ډیر څه زده کړی دي نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډیر څه تغیرات راغلل
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو سربیره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کیږي د دغه بهیر یو پال میرمن تور پیکي ممن د پښتنه دا رنګ ځوابوي
د شعر او د حسن پسند کې خوایم ته فرنګي جرأت مرکول کې چې د رادیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونده وخلي او څنګه په پښتو ادبیات ته کار وکړي د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه د لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کیږي هره اونۍ موږ یو مضمون خبرې کیږي یا د ورونو لخوا یا د نورو هغه خوایم چې لاسرسی لري بعض معلوماتو ته هغه ټول خوایم سره شریکوي نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د سایل وردي خوایم چې ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې دا فعالیتونه دا هڅه واند نور هم زیاته شي
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی تر اوسه پورې مسلسلي ونیزي غونډې کوي تر 300 پورې خزینه شاعران او لیکوالي پیدا کړي یو لز بیلابیل شعری او نثری ټولګې خبرې کړي چې د میرمن کلتوري بهیر د غړو یو تذکیره هم پکې شامل ده او له کابل نه علاوه په خوست نیمروز تخار مزار شریف کندهار غزنی او ننګرهار کې سانګې پرانستل شوي چې ځینې ونیزي ځینې 15 ورځنۍ او ځینې میاشتنۍ ادبي او کلتوري غونډې جوړوي
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري په روختیا باندې د موسیقي د مثبت اثر په اړه کې په خوا هم ځینی وړې چړنې شوې دي خو اوس د یو مفصل تحقیق په نتیجه کې ثابت شوې ده چې د موسیقي اوریدل د روختیا له شوالې سره مرسته کوي نور حال وشمه رشیدی راکوي
د بلفاست په کوین په هانتون کې محققانو معلومه کړې ده چې موزیک د هغو ماشومانو پیغلو کو او زلمکو روختیا ته ګټه رسوي چې عاطفي ستونزې لري او په سلوک کې ګډوډي ده په علاج کې د موسیقي د برخې په اړه کې دغه څېړنه چې په خپل نوعیت کې تر ټولو پراخ بلل شوې ده خي چې کوم ماشومانو د خپل روحي ستونزو د علاج لپاره موسیقي اوریده تر هغه ماشومانو چې په علاج کې موسیقي شامل نه و پر ځان زیات باور پیدا کړ او روحي تشویشونه تر ډیره حده کم شول د څېړنې دا هم خودل چې هغه کسان پر راشه درشه او اجتماعي روابط کې هم تر نورو تکړه شول چې په علاج کې موسیقي شامل و دا څېړنه چې 215 ماشومان پیغلو کې او زلمکي بګې مطالعه شول د 2011 کال له درېمې میاشتې د 2014 کال تر پنځمې میاشتې پورې روانه و دا 215 کس روحي ناروغان په دوو ګروپونو وویشل شول د یو ګروپ په علاج کې موسیقي شامل شوه او د بل ګروپ کسانو علاج په معمولي ډول یعنی به موسیقي پیل شو د ټولو کسانو عاطفي ستونزې لرلې او هغه سیراوی نه لرله لکه د دوی د عمر کسان چې باید ولري د مطالعاتو په پای کې معلومه شوه چې د هغه ګروپ د ناروغانو لا بهتر علاج وشو چې موسیقي هم اوریدله په شمالي ایرلند کې د موزیک لارې د علاج د اداري مشر میرمن شارا ریلای رسنوي ته ویلي دي چې له موسیقي څخه د ذهني ناروغانو د علاج لپاره په خو هم استفاده شوې ده خو دا اول ځل و چې په دې برخه کې په لویه پیمانه منظمه او سیستماتیکه څېړنه ترسره شوه او دا ثابته شوه چې موسیقي د ناروغیو په علاج کې پکارېږي.
رازق فهم د کوټې ښار په شمال ختیځ کې د لورلای سیمې اوسیدونکی او د کوټې د پښتو اکاډمۍ غړی دی. دی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې د نوي طرز او نوي فکر شاعر ګڼل کیږي. د ښاغلي فهم د شعرونو یو ټولګه چاپ ده، خو له سفرونو او د ژوند له ستړیو یې لا د بلې ټولګې چاپېدو ته فرصت نه دی موندلی. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له ښاغلي رازق فهیم سره د هغه پر شاعري او د پښتو پر معاصر شعر مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راګرځوو.
رازق فهیم صاحب، د شعر لومړی ټولګه مو یوه پیاله رڼا شاوخوا یوولس کاله مخکې چاپ شوې وه، خو تر هغه وروسته مو بیا بله شعر ټولګه نه ده راغلې. ولې مو په منځ کې دومره فاصله ورکړه؟
یاره، ما خیال دی یو خدا اوسو چې شاعري ګرانه سوه، داسې نه سي ما ته په شخصي سویا باندې شاعري ګرانه سوه. د شاعري د ښه شاعري کولو معیار ډېر لوړ سو، او چې د سړی څونې مطالعه زیاتېږي دغونې سړی بیا په دغه هڅه کې سي ښه شاعري وکړي. نو ما هسې کم لیکل، خو کوشش مې دا کول چې څه لیکمه هغه کم از کم داسې وي چې زما خپل اطمینان پوري. نو یو خدا وجه ده. دویم دا موسو چې د ژوند مصروفیتونه هم ډېر متنوع سو، او زما زړه داسې غواړي چې زه غزل سره سره په نظم کې کوم امکانات دي هغه تم ځان متوجه کم. نو هغه نظم تر اوسه پورې نیولې يم، غزل مې وسلې کړې دي، خو هغه د نظم اطمینان مې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو امکان شته چې په یو کال یو نیم کې به ان شاء الله یو نوې مجموعه هم تیار کړم.
نو په دې مده کې په دا شاوخوا لس یوولس کال کې لادب سره خوتړلې وي، آیا د نورو شاعرانو شاعري یا نور کتابونه مو لوستل هغه ته مو وخت درلود کنه؟ وخت مو د ژوند نورو مصروفیتونو درڅخه
یا د شعر مطالعه مو بیخی نه دی لکړې، ځکه چې د شعر سړی کیدا ته خپل ځان سره خپل مافی او زمیر سره تا تړي. نو کدا رشته پرې سونو د انسان خپل ځان سره رشته پرې کیږي. نو ما خود دا کار سړی کید شعر ویلو، د شعر د سنجولو، له ادب سره د خپل اړیکو ساتلو، دا هڅه مسلسل جاری ساتره، رشته مور سره پرې کړې نه ده. نو ځکه مزه ته دا وایم چې مطلب څه زتوني نور شاعری یې مکاغه پښتو ده، کده پښتو علاوه په نور زوب کده. نو هغه هر شاعری او ته یو نوې چیلنج راکی سیاره زس شاعری کوم باید چې دغه معیار شي. نو دا هم یو وجه ده.
ستاسو غوند ډیر شاعران د شاعری په خبرولو کې ډیر محتاط وي، څه فکر کوي چې آیا د ځینو شاعرانو په نظر چې وای کله کله شعر ولیکا او ښه شعر ولیکا، او ځینو شاعران بیا وای چې شعر پر ریاضت سره پخېږي، ستاسو تجربه څه ده؟ چې آیا په ډیرو شعرونو لیکلو سره اخر شعر پخېږي، سړی د ښه شعر لیکلو توان ترلاسه کولای شي کیا چې کله کله شعر لیکي؟
دا هر سړي خپل یو شخصي مزاج. مثلا ډیر خلک مال دلی دي کې زموږ ملګری دي، خواجه ملګری دي، ډیر شه شعر لیکي او مسلسل لیکي، یعنی هر دویم ورځ به توینه سی هغه غزل راوړي او ښه غزل راوړي. او ځینی خلک به ما غوندي کې مطلب د شعر ملکه کله کله پر برابرېږي، لیکي به خپل وسی لیکي، څونی توان پکښي تخلیکی هغه په کار راولي. دا به دنیا په دا باندې باید او نقادان باید خپل رائے دغه کسي کم شه شعر دي. خو زه دا درته مې سیده له شخصي مزاج سره هم تعلق لري، زما په خپل نزد او ماته چونکه غلج په طبيعي توګه زلج قائل غوندي طبيعت لرم، کله کله ډیر ښه خیال راسي هم خو بیا وخت نه ولرم سیاغه کلم بند کوم نو رازلار سي. نو عموما دا سوي دي سدرې درې دوه دوه څلور څلور شعرونه ملکل دي بیا پر هغه ځای باندې پاته سوي.
رازق صاحب، په دې برخه کې به لتا سي او غزل واورو بیا پر مخ نور خبري بیا کو.
بس یو څو شعر به یې کړه سي مکمل غزل به شاید نشه آیات چې په بارانه می د وجدې ډوکلې غم اشه دي، په بارانه می د اوجدې ډوکلې غم اېښې دي، د تندې ټکې می د ژبې په سر نم اېښې دي. په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په بنیادو کې د کومې ګناه خم اېښې دي. لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، راستا پسترګو کې مخپل ایمان ته چم اېښې دي. بیا د کوم وطنونو په تسخير نیولې، بیا د کوم وطنونو په تسخير نیولې، د وخت بچا می سر وجه دغه نم اشی دی
ډیر رازق صاحب کوم فکر کړی وی د شاعران چې ټول عمر په وسیمه کې تیر کی او سفرونه نکوي دا غوی په شاعری کې دومره وسط او دومره د موضوعات پراخوالی نه وی خو کوم شاعران چې نور وطنونو او نور سیمو ته سفرونه کړی وی په شاعری کې موضوعات ډیر وی تاسو هم په یو ځای کې نه اوسئ خپل ټاټو به مو بورای یا د لور لای سیمه د کوټه ته هم راځي اسلام آباد او د نړۍ نور هیوادونو ته سفرونه کوي څه مې احساس کړی چې آیا ستاسو دغه سفرونه هم ستاسو پر شاعری باندې څه اغیز کړی دی کنه
یار زه د نن یو شاعر یم زه چې کله په خپل احساس کوم نو ماته داسې کم عوامل په لاس راځي چې زه دا وایم چې یار چونکه ما دا سفر وکړ نو هغه د سفر له احساس څخه دا غزل راغلی هغه احساس یا هغه واقعیت په ډیرو وختونو کې ډیر معمولی وي خو چونکه هغه لمحه سی وي په هغه کې هغه تخلیقي توان ډیر موجود وي زه به د مثال په توګه دوه داسې واقعې درته دغه کوم مثلا یو وخت تللی ورم یو اردن